په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنیره ما او تاسو ته په یو ساته خبري خبرونه کې هرکلی وایم. په خبرونه کې به واورئ د کراچۍ په لیاري سیمه کې په عملیاتو کې 8 کسان وژل شوي دي. خیبر قبایلی سیمه کې د امنیت وضع لا په خرابېدو ده. شمالي وزیرستان کې د ډرون برید شوی دی. درې وسلوال پکې وژل شوي. په پاکستان کې د امریکا سفیر ویلي د امن او خبرو اترو عمل باید مخ په وړاندې لاړ شي. دغه راپورونه اورو. لومبه ورزو مجید بابر تاسو د دې وخت خبرونه وو.
ستړي مشي ول د مشال د خبرونو سرټکی د خیبر قبایلی سیمې په باړه کاخیل کې د وسلوالو او امن لخکر ترمنځ نښته کې وو کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پولیس وایي چې په تیر یو شواروس کې د تشدد په پیښو کې د وژل شوو کسانو شمېر 2 ته ورسېده او خوشا شل نور ژوبل شوي دي. د پاکستان په بلوچستان کې چارواکي وایي چې د سره صلیب د نړیوالې ادارې یا ICRC لپاره یو برطانوي نژاد کارکوونکی ډاکټر هغو کسانو وژلی دی چا چې تښتولی وو. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر قبایلی سیمې سرکاري چارواکي وایي چې تیر ماښام د خیبر ایجنسۍ په باړه کاخیلو سیمه کې د امن کمیټې او وسلوالو ترمنځ د نښتو په مهال خوشا اووه کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي دي. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه د دواړو خواوو د مرګ ژوبلې په اړه متضاد دعوې مخې ته راغلي دي. بلخوا زموږ خبریال د ځایي خلکو په حواله وایي چې په کاخیلو کې د وسلوالو په پټنډیونو باندې د امنیتي سرتیرو د ګولهبارۍ پر مهال په یو شمېر کورونو باندې مارټر ګولې هم غورځېدلې دي چې په نتیجه کې یو ماشوم وژل شوی او یو میر ولسی وګړي جوبل شوی دي. د خیبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې د 13 دریو کلونو راهیسې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات دوام لري چې له امله په زرګونو خلک د سیمې نه په کډه کولو مجبور شوي او دا مهال د کډوالو په کیمپونو کې میشتي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پولیس وایي چې په تیر یو شواروس کې د تشدد په پیښو کې د وژل شوو کسانو شمېر 2 ته ورسېده او خوشا شل نور ژوبل شوي دي. وژل شوو کسانو کې دوه د CID پولیسو سرتیري او ژوبل کسانو کې د شخصي ټلویزیونونو دوه کیمرمنان هم شامل دي. د کراچۍ د پولیسو مشر اسلم ګورچاني وایي چې امنیتي ځواکونو د لیاري په سیمه کې د موجود شرخخو په ضد د جمعې د ورځې راهیسې عملیات شروع کړي دي خو سیمه کې موجود وسلوال پر پولیسو د درنو او سپکو وسلو حملې کوي. سیمه کې د رواني بدامنۍ له امله د لیاري میاستوګنو د خار نور برخو ته کډې کول شروع کړي دي. د پاکستان په بلوچستان کې چارواکي وایي چې د سره صلیب د نړیوالې ادارې یا ICRC لپاره یو برتانوي نژاد کارکوونکی ډاکټر هغو کسانو وژلی دی چا چې تښتولی وو. پولیس وایي چې د 60 کلن ډاکټر خلیل اسجد ډیل مړی چې سر ترې غوڅ شوی وو د کوټې ښار په اطرافو کې دوی ته د اتوار په ورځ یو سړک په غاړه ترلاسه شوی دی. ډاکټر خلیل چې په کوټه کې د سره صلیب د ادارې د صحت د پروګرام منتظم وو د روان کال د جنورۍ په 15 نیټه تښتول شوی وو. سره صلیب په یو بیانیه کې د ډاکټر خلیل وژنې ته یو وحشیانه عمل او د برتانی وزیر خارجه ویلیام هیګ ورته د بے حسی یو ظالمانه عمل ویلې ده او غندنه کړې ده. پولیس وایي چې د ډاکټر خلیل مړی سره یو خط هم دوی ته ملو شوی دی چې پرې د نامعلومو وجونکو له خوا لیکل شوی وو چې دوی هغه ځکه وجلو چې د تاوان پیسې ورته نه ورکل شوی. د راپورونو له مخه په بلوچستان کې بلوس بیلتون غفتونکې ډلې مجرمانه ډلې او طالبان وسلوال شتون لري خو تر دا مهال د ډاکټر خلیل د وجنې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په سرخار میرامشا کې د امریکایي بي پیلټ الوتکې په تازه برید کې لږ تر لږه 2 مشکوک سغدري دي وجل شوې دي. دغه چارواکو چې خپل نمونه یې نه دي خودلي ویل چې د توغندي د شمالي وزیرستان په مرکز میرامشا کې په یوې ودانۍ ولګېدل چې په 2 مشکوک وسلوال چې شناخت شي نه دي سرګند وجل شول. امریکایي چارواکي د بي پیلټ الوتکو بریدونه د القاعده او نورو سغدري وسلوالو په وړاندې جګړه کې ډیر مهم بولي خو پاکستان بیا دا ډول حمله په خپل ملي حاکمیت باندې تیري گنی. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون د امریکا د کانګرس له یو افسر د افغانستان او سیمې پر حالاتو خبرې وکړې. د ولسمشر د دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې چې د امریکا د کانګرس د استخباراتو د کمیټې د مشر ډایان فینیشن په مشرۍ د وفد پر ماخام په ارګ کې له ولسمشر سره په افغانستان کې د سولې د بهیر په دغه هیواد کې د ښځو د بنیادي حقوقو د افغانستان او سیمې پر حالاتو د غراز له 2013 کال وروسته له افغانستان سره د امریکا د مرستو د جاري ساتلو پر مسلو خبرې وکړې. د امریکا د کانګرس د وفد د افغانستان امریکا ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو د سند مسوده د دواړو هیوادونو لپاره یو ستر بریالیتوب وباله. اعلامیه وایي ولسمشر کرزی د هیواد د امنیتي ځواکونو پیاوړي کېدل مهم وبلل. پرون د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې له یو شمیر هیوادونو سره د افغانستان د ستراتیژیکو همکارو د سندونو په اړه بحث او خبرې وشوه. د افغان ولسمشر د مطبوعاتي دفتر لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د ملي امنیت شورا په غونډه کې چې په ارګ کې جوړه شوې او مشري د ولسمشر کرزي په غاړه وه، په دې ټینګار وشو چې د افغانستان او جرمني ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند او د افغانستان او ناروې ترمنځ د همکاریو اعلامیه دې نهایي شي او په شیکاګو کې د ناټو د مشرانو تر غونډې مخکې دې لاسلیک شي. په دې غونډه کې د غراز له آسټرالیا سره هم د افغانستان د اوږدمهاله همکاریو د سند په اړه خبرې وشوې. په شمالي افریقا کې د القاعده شبکې سره اړه لرونکي یوې ډلې په یو اسلامي ویبپاڼه خپره شوې یوې اعلامیه کې ویلي دي چې که د اردن سره تعلق لرونکي سخت دریځ د مسلمان عالم دین ابو قتاده خوشی کړی شي، نو دوی به تختول شوی برتانوي سټیفن ملکم پرېږدي. القاعده په خپل بیانیه کې زیاتوي چې ښاغلی ملکم چې د جنوبي افریقي شهریت هم لري به دوی خوشی کړي که برتانیا ابو قتاده پرېږدي او د منځنۍ ختیځ هغو کوم یو هیواد ته حواله کړي چې په دې نږدو کې پکې د اوږدمهاله واکمندانو پر ضد ولسي پاڅون شوی و. دغې شبکې برطانیې ته خبرداری ورکړی دی چې ابو قتاده دې اردن ته نه حواله کوي. لندن دا مهال غواړي چې ابو قتاده اردن ته حواله کړي. د هغه مقدمه باندې د یورپ د بشري حقوقو عدالت هم نظرثانی کړې ده. باور کیږي چې ملکم په هغو نهو یورپیانو کې یو دی چې د 2010 کال د سپتمبر په میاشت کې د مالی او نایجر نه تښتول شوي وو. دغه تښتول شوو کسانو کې د فرانس، سویډن او هالینډ سره اړه لرونکي کسان هم شامل دي. وروستۍ خبر دا چې د شام لپاره د ملګرو ملتونو د سارونکي مشن مشر د دغه هیواد د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو او وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې له جګړو لاس واخلي او د ډزبندۍ د پرېکړې درناوی وکړي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډونو اورېده چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې. د کراچۍ په لیرې سیمه کې د تشدد په پیښو کې اته کسان وژل شوي دي او خلک د خپلو کورونو پورې محدود دي.
کورونه کې ماشومان ناست دي، څوک وته نشي، ټول بند دي. بیماران پردي مزدوران ټول دي، دن څوک چې دن پاتې شو هغه دن دي، څوک بار دي هغه بار دي. سره بلوچ او پښتون ټارګټ کړی دی، نور په کراچۍ کې یوم ټارګټ نه کړل.
پیښور کې جرګې غوښتنه کړې بهر ملکی وسلوال باید خپلو کورونو ته لاړ شي. یو قبایلي مشر لطیف افریدی وایي محسود وائی چارواکی ور سرا ہس مرست نہ کی
آگا تر سارے پوچھے دس منس تو رائنا بولے دلائی نن آگا میوزک سے لاڈم سے مگاری نک سے گرمی سے میاسی تال پروتی
د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نه نور راپورونه او تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سروس. روز زموږ ډومبی راپور ته کراچۍ کې د امنیت په وضع باندې نظر اچو. کراچۍ لیارې سیمه کې عملیات روان دي او د تشدد په پیښو کې اته نور کسان وجل شوی دی. په دغه پیښو کې یو شمیر کسان زخمیان هم دي. خلک په دغه سیمه کې تر خپل کورونو پورې محدود دي. تفصیل ظفر کریمی راکړي.
پولیس وایي تیر یو شواروز کې یوازې د لیارې په سیمه کې د تشدد پر روانو پیښو کې د یوې ماشومې او دوه پولیس سرتیرو په ګډون 15 کسان وژل شوي او خواوشا شل نور جوبل شوي دي. پولیس زیاتوي وژل شوي کسان د سی ای ډی ځواک سرتیري وو او دوی د لیارې په سیمه کې د پلټنې په عملیاتو کې برخه لرله. جوبل کسانو کې د دوه شخصي ټی وی یانو دوه کیمرمنان هم شامل دي. د کراچۍ د پولیسو مشر اسلم ګورچانی رسنۍ او تویلې دي د سین صوبې د پولیسو مشر اسلم ګورچانی رسنۍ او تویلې دي چې امنیتي ځواکونو د لیارې په سیمه کې د موجودو شرخوخو په ضد د جمعې د ورځې راهسي عملیات شروع کړي دي، خو په سیمه کې موجود وسلوال په سپکو او درنو وسلو سنبال دي او سیمه کې د ترسره کیدونکو عملیاتو په ضد مزاحمت کوي. اسلم گورچانی وایي دا چې په سیمه کې څوک مزاحمت کوي هغوی ملزمان او بس ملزمان دي. زه د هغې نومونه نشم اخیستی چې دا څوک دي، بس که هر څوک دي زما په نظر کې دوی په جرمونو کې ککړ خلک دي. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه څه نشي ویلی چې یاد اپریشن به تر څو نورو ورځو پورې دوام ولري. هغه وویل تر هغې به سیمه کې عملیاتو ته دوام وربخي تر څو یې د سیمې څخه شرخوخي ختم کړي نه وي. د سیمې خلک وایي د جمعې د ورځې حسی سیمه کې د امنیتی سرتیرو او وسلوالو پر یو بل حمله په مسلسله توګه روان دي. بازارونه بند دي او خلک په اسانه د کورونو څخه وترو ته زړه نه ښه کوي.
اوس خلک څوک په کوارټرو کې برادرۍ څوک څنګه خپل هېر در اخیستلی څوک یې چرته تللی نشي.
کورونه هم ماشومان ناست دي څوک وته نشي ټول بند دي. بیماران برادری مزدوران چټول چې دن دي څوک چې دن نه پاتې شوګه دن نه دي څوک بار دی هغه بار دی سره بلوچ او پښتونه ټارګټ کړی نور په کراچۍ کې یوم ټارګټ نه کړل.
د سیمې خلک زیاتوي د مسلسلې بدامنۍ وروستو د یادې سیمې ځینې استوګنو د ښار نورو برخو ته کډه کېدل شروع کړي دي. بلې خواته د کراچۍ ښار په شیرشاه سیمه کې نن یعنی د ګل په سحر د نامعلومو وسلوالو په ډزو د یوې زنانه په ګډون درې نور کسان وژل شوي دي. پولیس وایي وژل شوو کسانو کې یو تن د سندي ملت پاله ګوند جی اس ان غړی دی. د یادې پیښې وروستو قهرجن خلک سړکونو ته راووتل او د پولیسو په ضد یې نارې ووهلې. د ژغورنې ادارې وایي قهرجنو خلکو درې ګاډو ته اور هم اچولی دی. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې د اپریل د میاشتې د شروع راهسې د تشدد پیښو زور نیولی دی. دغو پیښو کې د تیرې یوې میاشتې په موده کې د سلو څخه زیات کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. د دې تر څنګ روانه میاشت کې دا دریم ځل دی چې پولیسو او امنیتي ځواکونو د لیارۍ په سیمه کې د عملیاتو کولو کوشش کوي خو هلته د موجودو وسلوالو لخوا د سخت مزاحمت سره مخ کیږي. تیرو درې ورځو کې یوازې د لیارۍ په سیمه کې 13 کسان وژل شوي دي. وژل شوو کسانو کې شپږ پولیس سرتیري هم شامل دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
شپږ سوه یویشت،
دولس زره یو سلو دیرش.
ستړی مشی د مشال رادیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ څپه شپږ سوه یویشت،
په لنډو څپو یا شارټ ویوز دولس زره یو سلو دیرش، دیارلس زره پنځه سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرتز،
او د انټرنیټ له لارې مشال رادیو ډاټ کام کې پاکې صافی اوریدای شي.
قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې بی پایلټه الوتکې په میزایلي برید کې درې وسلوال وژل شوي او دوه نور زخمیان شوي دي چې په میرانشاه بازار کې د نجونو پر یو پخوانی ښوونځي باندې شوي دي. تفصیل د سیمینا زموږ همکار راکوي.
پر شمالی وزیرستان د امریکایي بی پایلوټ الوتکو په یو میزایلي برید کې لږ تر لږه درې وسلوال طالبان وژلي شوي او دوه نور ژوبل شوي دي چې د چارواکو په وینا تیره ورځ مازیګر په میرانشاه بازار کې دننه پر یو ښوونځي باندې شوی دی. د پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته د برید پخلی کړی او وی ویل چې امریکایي ډرون الوتکو تیر مازیګر خواوشا پنځه بجې په سرخار میرانشاه بازار کې دننه د انجونو ښوونځی په نښه کړ او ورباندې دوه میزایل وداغل چې په ترس کې دغلته موجود درې وسلوال طالبان په موقع باندې ووژل او دوه نور ژوبل شول. د ځایي انتظامی او ځایي خلکو تر مخه په نښه شوی ښوونځی چې د لسم ټولګي پورې و څو کاله وړاندې د میرانشاه بازار نه سول کلونۍ ته بدل شوه او دا پنخه شوی خونځی د غوډانۍ د سو کالونو نه خلی پرته وا. د پولیټیکل انتظامی چارواکو پنخه شوی کسانو د شناخت پاړه سند دی ویلي. خدای استخباراتي ادارې چارواکي وایي چې وژل شوی پنجابی وسلوال طالبان دي. د سمودینا یو ځل بیا د بی پایلوټ الوتکو په بریدونو کې کیمرې راغلي وو چې د نوړاندې اخیری برید هم په میرانشاه بازار کې دننه د تیرې میاشتې پر درشمه نیټه باندې په یوه بلخانه باندې شوی وو چې پکې د راپورونو تر مخه ټول سلور وسلوال طالبان وژلي شوي ول. په تیره میاشت کې د بی پایلوټ الوتکو لخوا په شمالي او سویلي وزیرستان کې ټول پنځه بریدونه ترسره شوي ول او په روانه میاشت کې دغه اولنی برید وو چې په سرخار میرانشاه بازار کې دننه ترسره شو.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
په پیښور کې د پښتون جرګه فورم د سوري لاندې د بلوچستان، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمونو راغلي مشرانو یو جرګه وشوه. دغه جرګې غوښتنه وکړه چې د بهر ملکونو نه راغلي وسلوال باید خپلو کورونو ته لاړ شي، په سیمه کې د قراري د پاره د امن عمل شروع شي او د قبایلي سیمونو بې کوره شوي خلکو سره مرسته وشي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
پا قبالی او ټول پښتنه سیمه د امن او سوکالۍ راوستلو په موضوع د پیښور یو مقامی هوټل کې د ټول قبالیانو یو جرګه وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او د بلوچستان د پښتنو سیمو نه سیاستدانانو، مذهبي مشرانو، ملکانو او د ژوند هر طبقې سره تعلق لرونکو ګډون وکړو. جرګې ته خپل ویناګانو کې مشرانو وویل چې پښتانه تر څو یو موټی شوي نه وي او په ګډه جرګه شوي نه وي نو تر هغې په پښتنه سیمه امن نشي راتلی. دوی دا هم وویل چې نه خو دوی ترهګري خوښوي او نه د دوی په ځمکه موجود بهر ملکي ترهګرو سره د دوی تعلق شته. د پښتون جرګې فورم مشر غنی خان دا جرګه رابللې وه. په دې موقع د وکیلانو مشر لطیف اپریدی مشال لیډو ته وویل
په کار چې دا ټول پښتانه لیډران، پروفیشنل تنظیمونو مشران، که غریب ورکر دی، مزدور دی، که کسان دی، که هر څوک دی، چې دوی مرکزی حکومت ته، فوج ته، چې څوک د امن د بربادۍ ذمہوار دي، چې په افغانستان کې مداخلت کوي، چې دا ټول مسله د دې نه ده، هغه فساد چې کوم الته و دلته راغی، نو موږ چې په افغانستان کې مداخله پریږدو نو بیا دا امکان شته چې کوم د مېلمانه دي دا وشړو غیر ملکی او افغان طالبانو ته چې په کلار کېنی.
نوموړي دا هم ویل چې واکداران دې په بلوچستان کې بلوچانو سره د شوي زیاتونه سبق واخلي.
دغه حل چې تر څو پښتون یو ځای نشي، د پښتونخوا ولس یو ځای نشي او د امن لپاره ملاتړ ونکړي، زه دا د جنرالانو ته، د حکمرانانو ته دا وارننګ ورکوم چې د بلوچانو نه سبق واخلي. ګوره دا پښتانه دې حد ته تاسو رسولي دي چې هغه هم بیا د پاکستان جنډه اترانه نه مني، ځکه چې موږ سره د غیر پاکستانیانو سلوک کیږي.
د مومن ایجنسۍ څخه راغلي د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي نثار مومن جرګه وستایله او وی ویل
د لپاره چې زمونږ پښتانه د خپل اختلافات پریدي او په دې کې چې په اتفاق باندې ودرېږي نو دا به د امن لپاره مخکې بلاړ شي او امن لپاره به خلاره ولر.
دا رنګ د باجوړ ایجنسۍ څخه پخوانی د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین ویل چې تر څو قبایلی سیمه کې امن نه وي راغلی نو خیبر پښتونخوا کې امن راوستل ګران دي.
تر څو چې پښتانه په خپله پوه شوي نه وي حالات څنګه روان دي، کوم اړخ ته روان دي، په دې باندې د پښتنو د مشرانو سیاسیانو د هغې فرض دي چې هغې پوه کړي چې دا څه روان دي. هغې خاموشي اختیار کړې او ډېره په اسرار خاموشي اختیار
جرګی خپل اعلامیه کې غوښتنه وکړه چې د پښتنو خورونه د ترهګری ختم کړی شي، ځکه چې دا ترهګر د دې مېلمانه نه دي، دا ټول ملک وګړو لپاره دی، یو شان قانون نافذ کړی شي، دا پوځي عملیاتو او ترهګرۍ له وجې بې کوره شوي قبایلیان دې په باعزت توګه واپس راوستي شي او د خبرو اترو او پرمختګ لاره دې وټاکلی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په فارن پالیسی مجله کې،
وال سټریټ جرنل،
په فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکي،
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپي خبرونې د سیمې حالات څرنګه سيړي، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال ریډیو په خبرونه کې.
او سرزو خیبر قبایلی سیمې ته چرته چې د امنیت وضع ډېره خراب شوې ده، تېره ورځ دغلته بمی چاودنه ورپسې د خیبر جنسې په باړه کخیلو سیمو کې د امن کمیټې او استوالو ترمنځ انښته وشوه چې پکې اووه کسان وژل شوي دي. په دغه اړه راپور پر روانه خپرونه کې به تاسو ته وړاندې کوو. په خیبر قبایلی سیمه کې د امنیت د خرابې وضع په موضوع باندې زموږ همکار منور شاه د دفاعي چارو د پوهان بریگیڈیئر سات سره خبرې کړې دي. دا خبره ورو
تاسو بل خبره کوم چې دا د نور قبایلو سیمو نه دا ولې لغونډه کې مختلف دي. هغه دا چې دا د پیسې په لحاظ باندې دا خبرې چې کومه دا د ټول نه مهمه ده، یو خدای په خوا باندې درو طرف سره تاو ده چې کوم خدي قبایل دي دا تقریبا د په خوا درې على خطا مراته ودي، یو خو په خوري او ډېر لوی دا د پرایز دی دلته پیسې دې نه راپیدا کیږي، دې نه غوا کولی شي دلته خلکو ته پیغامات رالېږلی شي چې څو پیسې زموږ په کار دي. یو خو دغه دا بل د خیبر جنسۍ په لارو باندې ډېر زیات سمګلنګ چې کوم دی پېښور ته او باقي ملکونو ته هغه هم د دې ځایونو نه کېږي. نو دغه وجه باندې دا چې کله د حکومت ریټ کمزوري شي، د هغه مالداري په علاقه کې کمزوري شي، نو بیا داسې استفاده کوي، داسې ګونګونه بیا راوچتېږي او هغوی د اسلام په نوم باندې مختلفو نومونو باندې چې کوم دی نو هغوی بیا دا کاروای کوي.
جی
بنیادی مقصد اطاعت او پیسہ ده.
جی دا زخخیل قبیله ولی بار بار پنخه کیږي؟
ګوره دا مخکې دا خو زخخیل تاسو اوس مخ خراب دي، نو تقریبا درې کال مخکې کو خیل او ته نه خبر دي زه به چې دا په خور څخه واکه بالکل د کارخانو مارکیټ څخه واکه د وزیر ګاندو د جمهور د علاقه دا چې کوم دا کو خیل او کې بعد را نو دې باندې اول چکم دې لشکر اسلام ولا کوشش کړو چې دې باندې قبضه وکړو دې سره چکم به پیسې راځي هغه کې خپلې صدار واچي خپلې سبکه واچي هغه د باډې د علاقې نه شلوبر یا د باډې تحصیل نه چکم دې خلک راغلي دې خلکو خو مزاحمت په ځکه چې پیسې خو یا داسې دره لارې خو څوک نه پرېږدي له هغې سره جګړه وکړه به دغلته چې ناکام شو اوس چې کوم دې دي به حکومت دې خلاف سلا سوا پرېشر وکړ او هغه دې دکړې شو او دغه ته لاړل فراق لاړل هلته دې خپلې دغه جوړ کړل بېسونه جوړ کړل هغه ځای نه اوس چې راځي چونکې دغه فوج دی کوکې خیل دي نه کړل بله لار استعمالېږي نه د خیلو په تروب باندې ده اوس دغه خیل هم خپل ځان خطره کوي ځکه چې دغه خیل اباد دي تر نیکوتله پورې مطلب دا چې د خیبر د خولې نه چې کوکې خیل کوم ځای ته د قبیلې دې دا ختمیږي داسې داسې بره څومره ځای تل نیکوتله پورې دا دغه خیل اباد دي دغه خیل داسې تیراف هم خواره شوي دي نو دغه مسایل جنگ دی هغې نیکوتل ته راځي دغه ته راځي ځکه چې وسایل خو دلته دي په دې لاره باندې دي تیراف کې اوس وسایل نشته دی
ستاسو په نظر باندې دا پوز د چا خلاف لګیا دی چې دغه ځای کې دغه امن هم نه قایمېږي او دا سلسله هم دغه شان روانه ده او خلک محفوظ نه دي
د دې ستراتیژي چې کوم د کنه هغه ریښ کړو دا څه څه مسایل دي دغه نه یو ساتنه چې وجد شي کنه نو دی او د کور وي هغه ارضي تور باندې هغه مسله چې کوم دی نو له غونډه کې کمزوري شي دا غیر پس بیا خاموشي شي بیا دا غیر پس چې کوم دی نو سوتي دال خلک روچر شي دا غیر بیا دا شروع کې خپل کار وایي شروع کې دی بیا له دې کور کې نو دا غیر علاوه مطلب دا چې دا غن جوړ شي چې کوم دا مليات مونږ نه خو درغله مو بیا درغله مو بیا درغله مو دا بیا بیا چې تر کومه پورې دا بیا کیږي څنګه چې حکومت فوجي قیادت چې کوم مختلف اهداف دي هغه خپل کاروي جاري ساتل به خوراک پر چسکي افغانستان
په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي غواړي له افغان طالبانو سره د سولې خبرې ترې بیا پیل کړي په پاکستان کې د امریکا سفیر ویلي د سولې په بهیر کې د طالبانو له ګډون پرته خای په افغانستان کې سوله ټینګه نشي په دغه اړه باندې د احمد تکل راپور ته وګورو
په پاکستان کې د امریکا سفیر وایي د سولې په بهیر کې د طالبانو له ګډون پرته خای په افغانستان کې سوله ټینګه نشي کامرون منټر پرون په لاهور کې وویل چې یوازې په خپل افغانان کولای شي په افغانستان کې روان کړکیچ حل کړي پاکستانی رسنیو د منټر له قوله لیکلي دي چې وایي کچرته د سولې په خبرو اترو کې یو شمیر افغانان حاشیه ته پریښودل شي نو نشي کېدای چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته هیله من ووسو ښاغلی منټر زیاته کړه چې متحد ایالات او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګولو له هڅو څخه یوازې ملاتړ کولای شي په پاکستان کې د امریکا د سفیر لخوا دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې امریکا هڅه کوي له طالبانو سره د سولې خبرې اترې چې له څه مودې راهیسې ځنډېدلې دي بیا احیا کړي او دا ډله یعنی طالبان له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو مخکې د سولې د میز شاته کینوي لدې دوه ورځې مخکې د افغانستان امریکا او پاکستان استازو په اسلام آباد کې وویل په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د سولې د خبرو د بریا لپاره باید هغه کسان تشخیص شي چې د سولې خبرو اترو ته لیوال دي د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جاوید لودین وویل دا کسان په هر ځای کې چې وي باید پیدا کړو هغه ته باید د وټلو مسؤونه لار او داسې محیط برابر کړو چې د اعتماد او مسؤلیت احساس وکړي او ډاډه شي چې له ناوړه عواقبو پرته د سولې په بهیر کې ګډون کولای شي
موږ باید له تروریستانو سره په هر ځای کې چې وي او کولای شو په پوځي اقداماتو مقابله وکړو څو هغه مرکزونه له منځه یوسو چې تروریستان ترې راځي او د افغانستان او پاکستان د خلکو ژوندې له کړاو سره مخامخ کړي خو هغه کسان چې له تروریستي فعالیتونو لاس اخلي او د سولې لاره نیسي له هغو سره به خبرې اترې کوو او په ملي بهیر کې به یې ورګډوو خو هغو ته باید د خبرو اترو مسؤله لاره برابر کړو څو پر موږ اعتماد وکړي او ځان محفوظ وګڼي
safe and confident
افغان امریکایی او پاکستانی استازو کڅه هم په دې برخه کې کوم کړه ضمانت ورنکړ خو د یوې طرحې د جوړولو لپاره د کارپوهانو یوې ډلې ته د دندې سپارلو ژمنه یې وکړه طالبانو تقریبا یو نیمه میاشت مخکې د سولې خبرې اترې وزندولې او وی ویل چې امریکا په دې برخه کې روښانه دریز نه لري
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې
سلام علیکم
وعلیکم السلام
آشنا ولی خپناستی
یار نن په کار کې او د مشال ریډیو خبرونه را نتیری شو
نو دی که د خپکی دوس خبره ده اوسی واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسی څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو ډاٹ کام، دا د مشال رادیو د وی پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پاڼې کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
د افغانستان د کورونو چار وزیر بسم الله محمدی ویلی دی حکومت په هیواد کې د امن پروسه مخ په وړاندې بوتل غواړي، خو دا څرګندوي چې طالبانو د جګړې ستراتیژۍ ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه تفصیل د زبیر جمن په راپور کې ورو.
د کورونو اشاره وزیر په هیواد کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ځانوژونکو حملو او چاودنو دوام ته په اشاره سره په ډاګه کړ چې د سولې لپاره د دولت له هلو ځلو سره سره د وسلوالو طالبانو په ستراتیژي کې څه بدلون نه دی راغلی. بسم الله محمدی د مشرانو جرګې غونډې ته وویل چې وسلوالو طالبانو لا هم د جګړې ستراتیژي ته دوام ورکړی. د ښاغلي محمدی په وینا داسې نښانې نشته چې دوی د سولې هڅو ته غاړه کېږدي.
په تیرو لسو کلونو کې موږ له یو پلوه جنګ کړی او له بل لوري زموږ د دولت لاس وسلوالو مخالفینو ته د سولې او روغې لپاره اوږدوه. هغوی او هغې هیوادونه چې ملاتړ ترې کوي تر اوسه له جګړې لاس نه دی اخیستی. تر اوسه ستراتیژي د جګړې ستراتیژي ده، د جګړې دوام دی. هیڅ داسې نښانې نشته چې د افغانستان د خلکو دښمنان تروریستان او طالبان دي راغلي وي او د افغانستان سوله او روغه جوړه دې منلې وي. د دې هیڅ آثار نه لیدل کیږي او هیڅ نمونه نه وینو چې هغوی دې ته غاړه کیږدي.
د کورونو چارو وزیر وویل مشخص هیوادونه او استخباراتي کړۍ د افغانستان د جګړې په دوام کې خپل اهداف تعقیبوي. محمدی د کوم هیواد نوم وانخست خو په دې برخه کې د پاکستان استخباراتي او پوځي کړۍ ته تل ګوتنیول کیږي. د سولې د عالي شورا یو غړی او د طالبانو د پخواني رژیم یو تن چارواکی مولوي قلم الدین هم تاییدوي چې وسلوال طالبان تر اوسه سولې ته نه دي حاضر شوي. خدای وایي د دې معنا دا هم نه ده چې هغوی له سره سوله نه غواړي. کاغلی قلم الدین د سولې په اړه د کورنیو چارو وزیر څرګندونې یو ډول مایوسي وبلل او ویل یو ورځ به وسلوال طالبان سولې ته غاړه کیږدي.
ما پاکیدا باندې د افغانستان د مسلې حل یوازنې لار صلح ده. مخالفینو که امادګي ته نه ښودلې ان اخره به مجبورا امادګي وښيي. تاسو وینئ چې حکمتیار هیڅ اسلامي خپل امادګي ښودلې ده او خبرې روانې دي. کېدلی شي چې یوه ورځ به همداسې ورځ راځي طالبان به هم آمادگی
وخی. که څه هم د جمهور رئیس حامد کرزی په ګډون اکثر افغان دولتي چارواکو تل له وسلوالو مخالفینو سره په خبرو کې د پرمختګ تمې خودلی دي، خو تر دې په خو هم ځینو چارواکو د دولت د سولې هڅې به نتیجې بللې دي. څو ورځې مخکې د بلخ والی عطا محمد نور وویل چې د وسلوالو طالبانو پر ځای باید د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې خبرې وشي. خو د سولې د بهیر په اړه دغه انتقادونه تر ډیره د افغان دولت دننه او بهر په هغو کړیو کې مطرح دي چې یو وخت له وسلوالو طالبانو سره جنګېدلی دي او اوس هم له هغوی سره د خبرو په پټه او یا هم ښکاره مخالف دي.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
د ماکی یو کړی اسکول نه یو غونډه او غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي. هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو. چالیډو دغه اوریدونکو چهار ورځ تاسو د پاره نه ساته ژوندۍ خبرونه راوړي. درنګ شبه لا پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې کېدونکو د مهم خبرونه باورو. د خبرونو وروسته برته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم برخه وړاندې کوو. زمونږ ځینې کلتوري راپورونه به هم اوري او د افغانستان نه هم یو راپور لرو. نو راځئ چې لومبه لاړ شو مجید بابر ته چې د دې وخت مهم خبرونه ته وورو.
د خیبر قبایلی سیمې په باړه کاخیلو کې د وسلوالو او امن لخر ترمنځ انختکی وو کسان وجل شوي او یو شمېر جوړ شوي دي. د پاکستان په بلوچستان کې چارواکي وایي چې د سره صلیب د نړیوالې ادارې یا ICRC لپاره یو برتانوي نژاد کارکونکي ډاکټر هاو کسان وجلې دي چا چې تختولې وو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پولیس وایي چې په تیر یو شواروس کې د تشدد په پیښو کې د وجل شو کسانو شمېره اته ته رسیدلې ده. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په زرخار میرامشا کې د امریکایي بې پیلټ الوتکې په تازه لکتر لگا درې مشکوکا سخت دریزی وجل شوی دی. افغان ولس مشر حمید کرزی پرون د امریکا د کانګرس له یو وخت سره د افغانستان او سیمې په حالاتو خبرې وکړي. پرون د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې له یو شمېر هیوادونو سره د افغانستان د ستراتیژیکو همکارو د سندونو په اړه بحث او خبرې وشوه.
مهم خبرونه مورد اوس د پاکستان قامی مطبوعاتو ته کتنه کوو. په اسلام آباد کې زموږ همکار رحمت الله زنی پاکستانی مطبوعات کتلی او دغه مهمه برخه ته راټولې کړې.
نن د ملک زیاتره اردو او انګریزي ژبو رسپانو د وزیر اعظم بیان چودري نثار خبری غونډه او شمالي وزیرستان کې ډرون بریت په خپل سر خبرونو کې راخستې دي. انګریزي ژبو رسپانه دی نیوز او اردو ژبو رسپانه اکسپرس په خپل سرخیانو کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې زما د وزیر اعظم پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو فیصله به پارلمان کوي. د چا په خواهش زه استعفا نشم ورکولی. د پیپلز پارټۍ که هر وزیر اعظم وي د صدر خلاف به سویس حکامو ته خط نه لیکي. ورسپانه مشرق په خپل سرخی کې لیکي چې چودري نثار 13 ورځ خبری غونډه ته وویل چې حکومت که عدالتي فیصله ونه منله نو پسد به تحریک چلو. ورسپانه آج خپل سرخی کې لیکي چې شمالي وزیرستان میرانشاه سیمه کې د امریکای جاسوسي الوتکې په یو کور میزایل وداغلو چې په نتیجه کې درې کسان مړه شول او یو شمېر پکې جوبل شوي هم دي. ورسپانه جنگ په خپل اداري کې لیکي چې کراچۍ په لیاري سیمه کې حالات قابو کې راوستلو لپاره پولیس او اف سي د سختو مشکلاتو سره مخ دي او د راکټو او بمی حملو په نتیجه کې تر دې دمه د یو اس اچ او په شمول لس کسان مړه او شلو څخه زیات جوبل شوي دي. ورسپانه لیکي چې سیمه کې د راکټو او بمی حملو له وجې د ځایي خلکو ژوند په سخت خطره کې دی. په داسې حالاتو کې پکار ده چې حکومت سم مؤثره حکمت عملی خپل کړي او لیاري اوسیدونکي زر تر زره د دې مشکلاتو نه راوباسي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې حکومت په کراچۍ ښار کې امن په ځای کولو لپاره یو واضحه پالیسي جوړ کړي چې تر لاندې د مجرمانو خلاف بغیر د څه فرق نه کاروایی وکړي. داسې کولو سره به نه صرف کراچۍ ښار کې امن په ځای شي بلکې سیمه کې به د کار روزګار موقع هم زیات شي او که حکومت فوراً څه ګامونه پورته نه کړل نو حالات د دې نه نور هم زیات خرابې دي شي. ورسپانه مشرق په خپل اداري کې لیکي چې په 28 نومبر د ناټو په سلاله چک پوسټ د حمله وروسته د پاکستان او امریکای ترمنځ حالات د تاوتریخوالي ښکار شوي دي او 15 میاشتې تیرې دوه باوجود اوس هم حالاتو کې څه بهتري نه دی راغلي. ورسپانه لیکي چې حالاتو کې تر اوسه ځکه څه بهتري رانغلو چې یو خو امریکای په دې واقعي د پاکستان نه معافي اونغه غوښته او بل خو امریکا ډرون حمله ودرولو کې هم څه سنجیده نخکاری او دا دوه بنیادی مطالبات نه منلو وروسته ناټو لپاره د پاکستان د لارې سپلای اجازه ورکول گرانخکاری. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې حکومت د پارلماني کمیټې په سفارشاتو سمجوته و نکړي او پوره دیانتدارۍ سره دې په دې سفارشاتو عمل وکړي. ورسپانه آج خپل اداري کلیک کې چې مردان او تخبایی کې دستوري ته د خطاب دوران د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي دي چې ترهګرۍ ختمون د مستقبل د ترقۍ لپاره ډیر ضروری دی او د تیرو حکومتونو د غلطو پالیسو له وجې ترهګر دومره مضبوط شوی دي. اداري وایي چې د وزیر اعلی دا خبره هم ډیر ضروری ده چې ترهګرۍ ختمون لپاره شعور او تعلیم ډیر اهمیت لري او وړاندې ورځو کې د تعلیم په حق لای وغونډه کې د وفاق نه غوښتنه وشوه چې تعلیم لپاره د بجټ کې زیاته برخه کې خوده شي. اداریه وایي چې د پاکستان جوړېدونه را په دې خوا هیڅ چا د تعلیم اړخ ته پاملرنه نه ده کړې او د لویو او غریبو خلکو لپاره د تعلیم ځان له ځان له درجې ټاکلې شوې دي چې ورسره مخصوص خلک اعلی او معیاري تعلیم ته لاسرسي لري. هیله ده چې د تعلیم لپاره بجټ زیاتولو سره به ډېرې مسلې حل شي او ګرانه نه ده چې زموږ راتلونکي به روښانه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په رپورت کې راغلي دي د ریډ کراس یا سور صلیب ادارې یو کارکونکي خلیل اس جی ډل مړې موندل شوی. دا یمنی نژاد برتانوي وګړی د روان کال تر جنوري په میاشت کې تختول شوی وو. د خلیل د مړي سره اغواکارو یو چټۍ هم پریښودې ده چې پکې لیکل شوي د نوموړي د خوشي کولو لپاره پیسې ورنکړې شوې، نو ځکه هغوی هغه وجلو. شپېته کلن خلیل اس جی ډل هغه مهال وسلوالو وتختولو کله چې نوموړي په کوټه کې د سور صلیب د صحت یو پروګرام چلاوه. که څه هم د خلیل تختون کی نه دی معلوم، خو دغه سیمه د بلوچ خپلواکي غوښتونکو او نورو اورپا کوډلو مرکز ګڼل کیږي. سور صلیب د ډل وجنا په سختۍ سره غندل او دا یو وحشیانه فعل بللې. په پاکستان کې د مجرمینو ډلې زیاتره د دغه هیواد مالدار وګړي او کله ناکله بهرنیان د پیسو لپاره اغوا کوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ هم د خپل وګړي وجنه په سختۍ سره غندلې او دا یې د ظلم ډک کار بللې. د نوموړي په خبره خلیل خود پاکستانی اولس لپاره کار کاوه. په رپورت کې راغلی د بلوچستان زیاتره برخې او افغانستان سره نږدې قبایلي سیمو باندې د پاکستان حکومت پوره کنټرول نه لري او دارنګ دغه سیمې د غواکارو لپاره خوندي ځایونه ګرځېدلې دي. همداراز د محل شاوخوا څلور نور بهرني وګړي هم د پاکستان دننه د تختونکو په ولکه کې دي. د تیر کال د اگست په میاشت کې او یا کلن امریکایي وګړي او د بشري حقوقو کارکونکي هم د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د خپل کور څخه اغواکارو تختولې وو. القاعده د نوموړي د تختولو پر غاړه اخیستې او ویلې دي امریکا دې په افغانستان، پاکستان او سومالیا کې ډرون بریدونه ودروي. بلخوا د ایف پی خبری اجانس په یو رپورت کې راغلی دي افغان طالبانو د اتوار په ورځو دا خبر رد کړي چې ګینې له امریکا سره دوی خبرې پیل کړي دي، خو افغان چارواکي په دې خبره زور راوړي چې د سولې پروسه په سم لور روانه ده. طالبان وروستۍ میاشت په قطر کې له امریکایي چارواکو سره خپلې رابطې وشلولې او وی ویل تر څو چې امریکایانو د اعتماد بحالولو لپاره مثبت ګامونه نوي پورته کړي او له دوی سره کړې ژمنې یې نوي پوره کړي، نو تر هغې به ورسره بیا خبرې شروع نه کړي. په دې وړاندیز شوو مثبت ګامونو کې د هغه پنځه طالب مشرانو خوشي کول هم شامل دي چې د امریکا په ګوانتانا مو زندان کې قید دي. د طالبانو لخوا دا بیان یوازې څو ورځې وروسته په داسې وخت مخې ته راغلی چې په اسلام آباد کې د پاکستان او امریکا چارواکو ترمنځ په دې خبره سلا راغلی چې کوم طالبان د سولې په بهیر کې شامل شي نو د هغوی لپاره به په محفوظو لارو غور کولی شي. خو طالبانو دا وړاندیز رد کړی او ویلي دي چې سپینه ماڼۍ هغه طالبانو ته اسانتیاوې ورکول غواړي کوم طالبان چې به تش د سوله ییزو خبرو په نامه د امریکا غوښتنو ته احترام ورکوي. افغان حکومت د اتوار په ورځ ویلي دي د سولې د خبرو په پروسه کې پرمختګ روان دی چې دا رنګ په دغه هیواد کې د لس کلو جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. خو طالبانو تل افغان حکومت سره د خبرو وړاندیزونه رد کړي او ویلي دي چې دا حکومت د امریکا په خوښه چلیږي.
مشال ریډیو تاسو د سیمې او نړۍ له حالاتو خبروي. خود مشال ترانا لاندی بحث د سینی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت څکوي.
موجوده حکومت او د مشرف حکومت کې ډېر فرق دا اولنې زلوی په پاکستان کې واحدی کې دي تړونه کې دي نو هغه په تهریو شي کې دي
عربې چې څه باید د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ د ماسپښین
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د وزیر اعظم ګیلانی پر ضد د سپریم کورټ د پریکړې وروسته په هیواد کې په سیاسي صورتحال یو مقاله خپره کړې ده. دغه مقاله مهمه برخه د ملیحه امیرزاده نور.
ایکسپریس ٹریبیون رس پڑھنے لکھی دا پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پا قومی اسمبلی کے دا مخالف گندن الخوا دا عدم اعتماد ووٹ پا استعمال دے ددن دینا دلری قولو حسا چیلنج کری. رس پڑھنے لکھی گیلانی دا سے قولی شی سکا چی عدالتی مختصر حکم چی ورتائی دا عدالت برخاست کے دلو پوری سزا ورکڑا پا واضح ڈولی حاغ کار نکڑ چی دا عدالت ارادہ سوا. رس پڑھنے لکھی پاکستان مسلم لیگ نون وزیر اعظم تو ویل چی نور وزیر اعظم نہ دے پاتے او دا اعلان یو کڑ چی قومی اسمبلی تا وے نور نہ پریک دی زکا چی اس نور دا اسمبلی غڑی نہ دی. بلخوا په هیواد کې د نن هم د عدالت په فیصله جدا جدا رد عمل ښکاره شو چې ځینو خوشحالي منزله او ځینو بیا عدالتي فیصله یو طرفه وګرځوله. ورسپانه پښتنه راپور تکوي آیا وزیر اعظم دې د نورو هیوادونو د وزیر اعظمانو په شان استعفا ورکړي او که څنګه، او زیاتوي په پاکستان کې دا یو دستور جوړ شوی چې که څومره سخت تور هم وي چارواکي په خپله دنده نه پرېږدي. ورسپانه لیکي د پاکستان مسلم لیگ نون په فکر پکار ده وزیر اعظم دې دغه روایت بدل کړي او د آئین د درې شپېتم شک سره سم دې د 15 کاله لپاره لاړ شي، چې مختصر عدالتي حکم کې هم ذکر شوی دی. خو بیا په دې اړه لاس واضح نه دي، ځکه چې ګیلانی ته په عدالت کې د اپیل کولو اجازه اوس هم شته. ورسپانه لیکي د پاکستان چیف الیکشن کمشنر جسټس میا شاکر الله جان په خبره پکار د سپریم کورټ ته ورته د ګیلانی خلاف د پوره فیصله تفصیل ورکړي، چې دا ډول کمیشن د راتلونکي ګام په اړه فیصله وکړي او دا هم چې آیا د قومي اسمبلی د سپیکر پکې سرول شته او که څنګه. د ورسپانه په خبره یو وار بیا دا د نظرونو تضاد ښکاره کوي. ایکسپریس ټریبیون لیکي په اسمبلی کې ائتلاف یا خو وخته په انتظار دي او یا د وزیر اعظم په طرف دي. په سین صوبه کې اسمبلی لا ولنه فیصله ناسمه ګڼلې، څنګه چې پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف فکر لري. ورسپانه لیکي په کاروا عدالت یا خو پوره عدالتي فیصله وړاندې کړې وي او یا یې مختصر حکم په واضح ډول څرګند کړی وي، او زیاتوي دا وخت یوه بله ګنګوسه هم خوره ده چې پکې د عبوري حکومت ذکر کیږي. خو ورسپانه لیکي د سره به په هیواد کې دننه جمهوري عمل ته ډېر زیان ورسیږي. په اخره کې ورسپانه لیکي په کار ده زموږ سیاسي مشران په واک ته قابو موندلو پر ځای د حکومت ته استحکام سوچ وکړي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
غازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سړی.
عمر خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی.
غازی سمه بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړي.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت ور د ورکړ.
خان شید مرام داو چې له بولانه تر چتراله دا باچې یو شي پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې دردمن.
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري.
د فرانس خبری ایجنس په راپور کې راغلي چې امریکا په 1973 لسیزه کې پاکستان تان ته ویلی وو چې په ټمی هلو زلو یې دوی خبر دي. هغه مهال ورته جنرال ضیاءالحق ویلی وو چې دوی داسې کومه پروسه نه ده پیل کړې. دا اجانس په وینا امریکایي چارواکي ګڼي چې ضیاءالحق د پاکستان مینوال او لوی دروغجنو. نجیب عامر د دغه راپور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د رابرسیره شو اسنادونو له مخې امریکا په 1980 لسیزه کې په دې نتیجه رسیدلې وه چې پاکستان د خپل اټومي پروګرام په اړه له دروغو نه کار اخلي. خو دا چې د شوروي اتحاد پر ضد په جنگ کې د پاکستان مرستې اړینې وي نو ځکه امریکا په دې معامله کې خاموشه پاتې وه. د زیارت په ورځ په خبرو شو د وسنادونو کې د رونالد ریګن او د جنرال ضیاءالحق د واکمنیو پر مهال د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړوند ډېرې پټې خبرې مخې ته راغلې دي. په دغه وسنادونو کې داسې یو لیک هم شامل دی چې پخوانی پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق ته د امریکا د ځانګړي استازي په لاس د رونالد ریګن لخوا لیکل شوی او په دې کې راغلي چې امریکا سره کره شواهد شته چې له مخې ثابتېږي چې پاکستان د اټومي وسلو د جوړولو هڅې پیل کړې دي. د امریکا پخوانی ځانګړي استازي ډیپلوماټ او ژباړونکي ورنن والټرز وای هغه مهال جنرال ضیاءالحق ډیر په مؤدبانه انداز کې امریکایي چارواکو ته ویلي وو چې د اټومي وسلو د جوړېدو د پروسې نه بې خبره دي او په دې اړه به د خپلو صلاحکارانو سره خبرې اترې وکړي. والټر د امریکا خارجه وزارت ته لیکلی وو یا خو ضیاءالحق په رښتیا هم د دې معاملې نه بې خبره دي او یا بیا لوی دروغجن او د پاکستان مینوال دی. اسنادونه ښکاره کوي چې د ریګن حکومت په دې خبره اندېښمن و چې پاکستان اټومي وسله جوړوي، ځکه چې دې سره په سیمه کې اړې ګړې رامنځته کېدای شي. ضیاءالحق ته د خبرداري هم ورکړل شو چې کانګرس پرې مرستې بندول شي. همدارنګه په 1923 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جارج شولتز ریګن ته په یو مراسله کې لیکلي، مونږ کره شواهد لرو چې ضیاءالحق له مونږ سره کړې ژمنې ماتې کړې. مونږ په پوره اعتماد سره ویلی شو چې زموږ معلومات صحیح دي. خو بل پلو جارج شولتز د شوروي اتحاد خلاف په جنگ کې د ضیاءالحق د حکومت د مرستو یادونه کوي او لیکي چې د دوی سره اړیکې شکول د دوی هدف ته تاوان رسول شي. همدارنګه اسناد ښکاره کوي چې پاکستان په 1923 کال کې د بلجیم، فنلند، جاپان او سویډن نه مرموز مواد اخیستل پیل کړو. او بیا وروسته د اندېښنې رښتونی ثابت شو او د ډاکټر قدیر خان په مرسته پاکستان اټم بم جوړ کړ او داسې ګنګوسي هم خورې شو چې نوموړي په تور بازار کې خپل اټمي توکي خرڅ کړي هم دي. د فرانسې خبري اژانس لیکي د دې باوجود چې امریکا د پاکستان په اټمي پروګرام نیوکه کوله، خو د سپتمبر د 11 نیټې د پیښو نه پس د پاکستان سره د 40 ارب ډالر مرسته هم کړې ده، ځکه چې د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې ورسره دوی د مرستو وړاندیز کړو.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبرېږي
د مشال ریډیو په نوې ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
نیویارک ټایمز لیکي چې سهم ترکی د یو سیکولر هیواد په توګه مخ پر وړاندې روان دی، خو په دا هیواد کې پر ښځو د تشدد پیښې زیاتې شوې دي او باید حکومت د هواری پاړه ګامونه پورته کړي. د دغه مقاله مهمه برخه فرخنده وزیر تاسو ته وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز په ترکی کې د ښځو د ژوند په اړه لیکي چې په دغه هیواد کې د ښځو سره داسې سلوک نه کیږي څنګه چې نړۍ ته ښودل کیږي. نیویارک ټایمز د یوې 30 کلنې ګوکسي کیسه د هغې د خولې بیانوي چې وایي هغه د تیرو 15 کالو راهیسې د خپل خاوند نه د هغې وروستو ځان پټوي. کله چې یوه ورځ دا اول ووهله، بیا یې ورله په پښو ډزې هم وکړې. دا وایي خاوند یې د دې مور او ورور هم وتښتول چې دا ترې معلومه کړي ښځه یې په کوم ځای کې ده. ګاکسی وایي یوه ورځ د پولیس سټېشن ته ولاړه چې غوښتل یې د خپل خاوند د وهلو او رویې خلاف شکایت درج کړي او دا چې دا د خپل خاوند سره نور اوسېدل نه غواړي، خو پولیس چارواکو دا فیصله وکړه چې دا به هم خاوند سره ځي. او کله چې د دې خاوند دې پسې راغی نو پولیسو ورته وویل د دې پښې ماتې کا، نو بیا به د کوره نه وځي او وایي دې سره همداسې وشول. ګاکسی وایي د دوی ملک د ښځو په لومړي نمبر یو دښمن هیواد دی چې د ښځو د مسلو حل ته هیڅ پام نه ورکوي او زیاتوي. دا د 14 کالو وا چې خاوند به وهله او اوسته و ډیر شده او د ښځو لپاره په یوه پناګا کې ژوند تیروي، خو په زړه کې دا یره ده چې که هغه ولیدا نو بیا به څه کیږي. ورسپانه لیکي په ترکی کې ولسمشر عبدالله ګل د یو بل لانجمن قانون منظوري ورکړه چې تر مخې به یوه جنۍ تر 12 کالو پورې ضروري تعلیم خو په سکولونو کې حاصلوي، خو د 12 کالو وروسته به په کورونو کې د یو څه وخت پورې زده کړې کوي. چې په دغه قانون دا سینی هم کیږي د سره بعد ماشومان جنکو و دول زیات شي، خو بیا عبدالله ګل د غانی وکه ردوي او وای د کوشش کوي چې د تعلیم معیار د نورو هیوادونو سره یو شان کړي. ورسپانه لیکي که څه هم ترکی د یو سیکولر هیواد په توګه پرمختګ کوي، خو په ټولنه کې د سړو رویه د ښځو سره هغه شان نه ده څنګه چې باید وساتل شي. د ملګرو ملتونو د 2009 کال یو رپورت ښایي چې ترکی یو په هغه هیوادونو کې شامل دی چرته چې په ښځو تشدد زیات کیږي او زیاتوي. په ترکی کې 39% ښځې د کورنۍ تشدد سره مخامخ دي. په 2000 لومړی کال کې د ترکی د قانون وزیر پارلمان ته د یو سوال په ځواب کې وویل په کال 2002 کې 68 ښځې وژل شوې وې او په 2009 کال کې دغه شمېره 953 ته ورسېده، چې دغه د اندېښنې وړ خبره ده.
مشال لري دغه اوریدونکو اوس یو راپور د هغه بیکور شو محسود پاړه چې د خپل سیمینه د جنگ جګړې له کبله بیکور شوې دي او اوس د ټانک په ډبره سیمه کې جون تیرې دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه د سیمینه زموږ همکار نور حال راکړي.
د ټانک ستر شار نه د سوهیل په لوري د 14 کیلومتره په فاصله د ډبار کلی سره په نږدې رغزیک شه لږ ډیر په 200 کورونو کې شمیشته. د چلی وزیرستان مسعود کابلیون د کډولای په حال کې د غریبۍ بې وسای تریخ ژوند تیروي. په دا کابلیون کې شامل یو کس اورنګزیب گیګاخیل ویایي چې د میژا غاتور سرای چې د اسمون ستوري یې لیدلی نه و، نن بې کوره اوره د ډبارې په دا تور رغزیک شه په مشاکت مزدوري مجبور دي
په میز باندې تور بلو روغلا نن ډیر بلو سی پپسی او د وطن امز کارډ وکړي او د دبارې په دختور وچ رخ دک سے پروتي هغه تور سره چې پوسی داس مون ستورای نه ولې دلای او د ورچانه نو واتلې نن آغا میزیک سے لڑم سے منگارین سے گرمیک سے میاسی تال پروتی وہ کم وہ چشتا دم نہ رسی
دلتاو سے دن کا یو بل کا ڈولا شمخان جا توی چھ دے جوند بنیادی ضرورتونا نہ لارو دے میش پا چلور طرفا دے بجلائی مٹھے او تارونا شتا خو میش دے بجلائینا بے برخیو
میش تا اور تکلیف تا او دے بجلائی ہاں دے سکولے ہاں پا چلور طرفا مٹھے بجلائی لگے دلی دی میش پستر گئی وینی دے میش دے پورا نشتا مرتا دس تکلیف تھا چی مثال دا اوڑ کا شدزا چکیما دو گھر میں وہ خستہ ہی دے پلاڑ میں نہ دے میاسی نہ دے ارشی نہ چکیما دو پمزکا تو ملی وہ زبردست تکلیف ہاں دا دے میرا اپیل دا چی مرتا دا بجلی ہاں ولا گی چی مرتا دا دے بے بندی با سوچ دے مرتا سرورا ما گرمی دو چی میج پدا تو رکھ زی پدا وچ رکھ زی کشے مثال برداشت کا وی
امین گل عبداللہ گلامن دای چھ دو یہاں کا ڈول دی او سخت جوان تے روی خطر او سفر ی چا حملہ تڑ و نکڑو
یہ میج پغرا بندے اللہ پاک چکیما دو زبر دس غذاب رواس دیکھ غذاب آواز میش کاڈے چوک پشاور تالوڑے چوک لاور تالوڑ لے چوک چیرے لوڑے چوک چیرے لوڑ لے لور پہ لور ورک شوی میش کیم بے وسط خال کی دا روغ لدی دا ڈابارے پا وش تور رزغی کیم شے مشتایی سالور گرمے دی میش بیراش ولی مشتا یو مسلمون نروغای کا دی انجوز ولا دای کا ملو دای کا بزرگ دای کا افسار دای چی دی میش نیا دا حال دا کرای ویچی تو ستا ست تکلیب دای دیر دست دست کسون روچ شی چی آغا یه میش نا شناخته لمبر ولی کی چزو پتوس بند اسمون روڑان کا خود با برا چ میش لیپون ورکیات لیپون ہن و چاتا وی سا میش خپل قسمت نم گلا دو میش داس خلق ولا سیخی چ پماڑ کے خار بور ولا رساوی پ وگا پ گایت خو میش تا د دویری پ ام دن د شان ملاو شوا نه دای
د دبر پر اخزیک ش میش تا د د کا بالیانو مشکلات او گلے ما نیم چ د سلی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ جاوید مروت تا وڑان دے کڑے اغوی و ویل
بنیادی طور باندې کتا سو خیال کڑی ودل ته مشر رجسٹرڈ کیمپ یو هم نشتا دا چ پغی کی سوک وی چیر په دې کې دې سہولیت او فقدان ده یقینا دا فیملیز بشر ته هوست فیملی سره پاتې کیږي را پاتې کیږي لګیا وی نو دې هم پروتین کې هغه هاسپټل زمغه ایجوکیشن انسټیټیوشنز یا نور یوټیلایز کوي لګیا دي چې کوم پروتین کې د سوسایټی نور خلک یوټیلایز کوي لګیا دي موږ دروازه 24 غنټې د ټولو کسانو ته کولاو دي دلته رجستریشن پوینټ هم ستاده دلته دین علاوه د شکایتو لپاره د خپل افس ته ای پی یو یا 24 غنټې د کافټر کوي لګیا دي او دا سه څه کمپلینټس موږ تر اوسه پورې نه دي راغلي پیس میل کې کمپلینټس وی نو ډیفینیټلی سوسایټی د پاره کې سلز کمپلینټس کې دلیم سي
د کبالانو غشتنا وکړه چې د حکومت او غیر دولتي تنظیمونو چارواکي د دوی په لوري هم مخ ورواړوي
هند له افغانستان سره د غنمو مرسته کړې چې په دې کې 2500 ټن خوست ته ورکړې شوې چې په بے ځایه شوو او بے وزلو کورنو وویشل شي خو ځایي اوسیدونکي وایي د ویش نظام ټیک نه دی او دوی ته د غنم نه دی ترلاسه شوی تفصیل نقیب الله متنوال پر راپور کې اورو
نږدې دوه میاشتې وړاندې د هندوستان هیواد له مرسته شویو غنمو خوست ته 2500 ټنه برخه ورکړل شوه چې په 25000 بې وزله او بې ځایه شویو کورنۍ وویشل شي که څه هم میاشت وړاندې د دې مرستې د ویش لړۍ پیل شوې خو ځینې خلک وایي چې دوی هر ورځ راځي خو مرسته ورسره نه کیږي
جی جان بادشاه ته د وچه خولې سره رکوز دادې کې پروت یم د غړومبۍ څنګه می دا تاور پنځه کوله کېږي چې مرسا روشه دلته منومنه ولي کوشه نمونه روړه دلته چې وته روشه د مور د براد نه ته کوي کله لکان یې کله خاتین یې کله غلجی یې دا سې یې چې وشه نه دې کوي سبو دې کوي دا کې دا کون لرندې ته مون ټول وته پاندیو می ته هیڅ شي نه کوي زه په خپل په کومه ای په يم د مور او تر څه مرو څم
امام احمد دې ځلته روغل مې ځل نه مې لیکل او په ولایت کې اوس ملامبار نه در یاره و مې شوش کې وکی دا د روز نه ما منډي دی روز نن بوار وی نن بوار ریسد نه کوبای وار ده لکانو وار ده جو منډو وار ده لاس منډو وار ده مت بخار چا وار
ما خبرستان
دل ته جمل شو روز نه
زنی کسان خدا شکایت هم کوي چې په کلی کې نور کلی وال تم رسته رسیدلی خدای د غریبای سره سره بیا هم بی برخه پاتې دي
دا سو خای چې مونږ به خې کې د کلی نه دا غریبونو کور یې چې نه دا داله نه په کلی نه دا سم کا زی خې زی خلک یې هغه دی پورا وی چې دا غری زه ولته نه کور لرم نه منځ کلر ا کورونه لره دا خلک ته ورکړي خو نمونه داسې دار دی پوره کوزن ورلګری او داس سیتی خو خپل کریول سیتی خو دی کوالی دی کاله ز خپل ورغلم مو ته یی چې دای تاسو کور نه ده
د خوځ د کرن ریاست سرپرست انجینر فضل رحیم وای چې ل یادو 2015 ټن غنمو دوی ته تر اوسه نه سوټن غنم رسیدلی خو دوی کوچیان را مخک کل چې په وینا د کوچ په حال کې دی او په خوست کې نه پاتې کیږي
دته د امغه کمیټه د غې داسې لازم بل چې چون کوچیان زی پاس وطن ته زی د خوست نه زی نو د کوم بچرګان چې لاړ شي مړې پاتې شي بیا د عدالت مراد کیږي نو د خطر چې چون د په سلای د کډی زی تاسو ته معلومه ده د خطر په دته د مشکل په نظر کې ونیول
انجینر فضل رحیم د دې نیو کې په جواب کې چې ویش ناسم د زیاتوي دوی په ټول توان هڅه کړي چې مستحق کسان به برخې پاتې نه شي خو بیا به هم هڅه کوي چې دا لړۍ په شفافیت سره دوام وکړي
مو خپل کوشش په کامل ډول جری ساتلی دی چې په مستحقین ته وسپرو امکان لري چې سل په سلو کې خو بعض استفاد کړی شي خو انشاءالله امیدوار یو چې نه به کړیږي
د یادونې ده چې د مرستو د ویش په لړ کې په یو ځل د خلکو خبرېدل او په ویواره د مرستې ځای ته ورتګ هم د دې بیس شوی چې د مرستو د ویش لړۍ زیانمنه کړي نقیب الله متنوال مشال راډیو خوست
اوریدونکو د سر زمنګا د سهارنۍ خبرونه پای تر سیر روانو خبرونه کې به زموږ نور ملګری راځي او دا خبرونه به تر مازیګر تر شپږو بجو پر دوام لري د دې سهارنۍ خبرونه نخپل قربا شاهین بنیر له اجازه تور کې هر چرته چې خات آباد او بریالي اوسه
سلطانی 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 سلط بارانی بارانی بارانی